کې دوه تنه ملکیان وژل شوی. او د نړیوالو پولیسو اداریه انټرپول د امریکایي چارواکو د غوښتنې پر اساس شپږ کسان د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تړاو د غوښتل شوو کسانو په لیست کې داخل کړل.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې هم وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ته. اوس هم بیرته د کابل سټوډیو ته ځو او لا غزای څو اقتصادي خبرونه اورو.
د سلام پوند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. نړیوال وچی صندوق یا آی ایم ایف د افغانستان حکومت سره د اقتصادي اصلاحاتو او اقتصادي ودی د ملاتړ پترس کې د دې هیواد لپاره د کارکونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ. په هغه بیان کې چې د ادارې د سې شنبې په ورځ خبر کړي ویل چې د افغانستان نوی حکومت د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره په اداره کې د سمون راوستل په برخه کې کلک اداره کړي، او دا اداره هم د دوه هڅو ملاتړ کوي. د دغه پروګرام له لارې به چې د روان میلادي کال سپتمبر تر میاشتې اعتبار لري، آی ایم ایف د افغانستان حکومت سره د اصلاحاتو او د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کوي، او هم به له دې هیواد سره د نړیوال ټولنې د مرستو د دوام لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي. د کرنی وزارت مسؤلین وایي چې د هیواد په 50 زونونو کې به د اوبو رسولو 14 شبکې جوړ کړي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته ویل چې د دې شبکو په جوړولو سره به د دې سیمو د کرنی په محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. نوموړي زیاته کړه چې د وزارت د تواته شبکات د دې سبس ورسولۍ کې ترمیم کړي چې 2000 شپږ ته هکتار ځمکته به اوبو ورسوي. وروسته خبر دا چې د فرا سوداګر وایي چې دولت ته د خپل فعالیتونو لپاره د ځمکو پیسې ورکړي، خو تر اوسه ورته ځمکه نه ده ورکول شوې. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د فرا سوداګر حکومت ته د ځمکې لپاره 960 میلیون افغانۍ ورکړي، خو حکومت تر اوسه ځان غلی نیولی دی. له بلې خوا د فرا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ادارې مسؤل نجیب الله ادبیار دا ستونزې مني او وایي چې ډېر ژر به سوداګرو ته د شیخ ابو نصر فراهي په بندر کې ځمکې وویشل شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثرو سره د اور دلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني او نوی پوله، یو ایرو 65 افغاني او 65 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني او 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او زر پاکستاني کلاري 1500 افغاني.
سید کمال شاه عارف وو چې د افغانستان څو اقتصادي خبرونه درواورول. دوستانو په همدې ځای د یو ساعت لپاره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې حقیقت څه دی لا یاده مباسي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سی ورشبلو یغي په سی ورشبلو یغي په سی ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سی ورکړي.
ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د غخبارونه مو د روزګان ولایت هغه سیدونکو ته ځانګړي کړي چې کابل ته راغلي وای چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر عبد الله بارکزی د دوی د زمکو د غاصبینو ملاتړ کوي. مونږ د دغه خلکو دوه تنه استازي له خاغلی بارکزی سره د خپل استډیو لارې مخامخ کړل. بارکزی صاحب، دلته یو تعداد کسان د روزګان ولایت نه راغلي دي او دوی پرونه مظاهره کړي د ستر محکمې سره راټول شوي دي. دوی دا لري چې یو شمیر چارواکي د روزګان د دوی د ځمکو په غصب کې لاس لري او د ځمکو 1200 جریبه دي. دغه تخپل یو کس راغله د خپل نوم په وخت لیزان به معرفي کوي، تاسو سره به خبرې وکړي، مهرباني وکړي.
زما نوم انجنیر نعمت الله بارکزی دی، د سالار ناظم دوست محمد خان د ورسی وکیل یم. دغه جناب بارکزای صاحب شدی موږ د جانب مقابل سره کمیشن کاری کوي یا پام په سره محکمه کې په دارالانشا کې ورته ویل چې ما د خدای روی درته نیسم مه کوه دا کارونه ستا یې په څه ته زما وکیلم یې د دوی وکیلم یې د ټولو روزګان زموږ وکیل صاحب دې خدای وبخشي وطنوال صاحب هغه خو شهید سو اوس خو ته راته پاتې یو څه په ترینکوټ کې په د روزګان د ولایت وکیل یې زموږ وکیلم یې د ګردو وکیل یې بارکزی یم یې زما خپل بارکزی یې اما سربېره پر دې ورور ته موږ د کاکا زامن ولې سره جنګیې د روزګان د خلکو وکیل هم دلته جنجال جوړیږي.
تاسو د ځمکو اندازه څومره ده؟
زموږ د ځمکو اندازه 1250 جریبه ځمکه ده.
په کومه منطقه؟
په ترینکوټ کې په ګردن کېچا کې.
څومره کسان یې؟
ګردن بله
څومره کسان یې تاسو؟
موږ تقریبا 300 کس یو چې 100 کس د دوی شرعي مشران دي او وکیل هم وکالت خط شرعي لرمه.
ډیر ښه ډیر ښه. اوس به واورو چې بارکزی صاحب تاسو خبره واوري دي تاسو په دې اړه څه وایي؟
وګوره دا وروج کومه خبره کوي په ستره محکمه کې هم یو ورځ د هلمند یو کس و چې د هغه بېچارګي درې زامن شل کاله قید سي و په ناحق زه د هغه سره ورغلی وم د ده په فکر دا موضوع داسې ورله چې ګواکې دی په مات سره راغلی دی او ما اصلا پېژندلی هم نه دی زدا په روزګان ولایت کې د دوو کسانو مابین کې شرعي وکیل سوی یم د هغه دوو کسانو فیصله مې ورکړې ده د حجي بیت الله او سیت الله او بل جانب مقابل د عبدالحمید چې هغه فیصله انشاءالله نهایي هم ده او اصلا د دغه انجینر صاحب نعمت الله او د دغه جدید مقابل په ځمات او د امید د قاضي القضات صاحب شهید د خبري واوري او هم چنانه د ولایت قاضیان صاحبان واوري په دغه موضوع کې اصلا نه زه طرف يم نه چاته ویل دي چې یو څوک ثبوت وکي یو خدای چې د بعضي اشخاصو په استناد په دې چې یو څوک یو کارت وګباري د یو شخص د بدنامو کې دوه لپاره قاضي قضات صاحب ته هم زاجرم چې د دا ورور سره واسم چې په کوم ورځ د ترالم په دغه قضیه کې او د ولایت قاضیان هم چې په کندهار کې فیصله شوی ده که په روزګان کې هر ځای کې شوی ده هم دا چې ستره محکمه خپل کارونه مخته بیایي په ټوله روزګان ولایت کې په یوه قضیه کې مادي حالت کړی دی چې هغه تقریبا د 1000 جریبه ځمکه ده د دوه اقادو زمنانو هغه کار باندې منکر نه یم فیصله ما کړې ده په دغه موضوع کې اصلا نه زه طرف نه دخیل او نه مې چاته ویل دي او نه الحمدلله د ټول روزګان د خلکو صدا خو په خود یو څوک په چاپ سی وایي په دې کې شک نشته په ټول روزګان ولس کې زه په تاسو راډیو د لارې په ګرنټي وایم چې زه د پارلمان ته راغلم د یو روپی ثبوت ان شاء الله خدای پاک ولا کرا باندې وکي او په دغه موضوع کې زه اصلا د خلیم دا ادعا کاملا ردوم دا هغه څوک چې زما سیاسي مخالفین دي زما د حیثیت په خاطر دغه سیاسي او درنې او هنګامې جوړي اصلا زه دا ټول ستارټر پیاره دوم
بارکزی صاحب ډیره مهرباني دلته یو بل کس د محمد نبی صدیقی په نام راغلی دوی موږ څلويخ کس یو ولتاس پویږي چې دا گنجائش موږ استډیو نه درلوده چې دا څلويخ کس راشي
څلويخ کس دي کسل کس دي کزر کس دي دا د دوی کار دی ما بیا د ټول څه اصلا په دې موضوع کې هیڅ نوې حالت نه لرم دا ستره محکمه هغه قاضي القضات صاحب ام مشکنی ام وسنی هغه د روزان محکمه د یو کار ثبوت کې څوک وکي او نور دي بیا دا خبرې دا په کټ هغه کسان چې زما سیاسي مخالفین دي په قسم د اقسامو بدنامي د څه داسې ډېرې خبرې شته چې په څوک په هغه باندې خبر نه وي ورباندې څوک الزام نه لګوم خو دا ستره محکمه د زما خبرې اوري زه اجرم چې هر قاضي باندې دي چې
بالاري سفرون له د سری محکمې په مقابل کې مو تحسن کړی دی خپل ځانو ته ورور چې ته وایې چې کزر کا سیم چې پروانه لم خو تابن ته ته خزرګوي وکیلې وخت ورته خلک خبرې وکړي
ما د ټول په دې موضوع کې زه اصلا دخیل نه یم څوک په یو موضوع کې دخیل نه یم هغه که څوک ځان ته ورور چې دا خپل کار دی کنه چې خو هم دغه ستره محکمه ده هغه د روزګان محکمه ده یو کس ته وایي چې ته دغه په ځامه ده سره یو ورځ یا ما سره علی یا واجر علی یا د سره علی یا جاریز راو بالکل دا ټول مسلمان
ته ورو ورو ته ما ګیر نه کړل په دغه دغه دارالانشا په محکمه کې هلته زموږ وزیرانو ته نو دغه رائے ورکول کېدل په ته په هغه ورځ کې ته خپل کمیشن کاری نه پیړځي په سره محکمه کې درته وویل ما ورو د خدای ورځ ما په کار کار مله ورو ورو
بارکزی صاحب ډیرو بخي فکر کوم چې دوی ټلیفون قطع کړو او نه غواړي چې تاسو سره
خبرې دي غلط سړی دی یو یو سل سړی چې یو سړی چې استدلال ونه لري زه زیور ته ثابتوم چې دغه سړی زما په موضوع کې لاس وهلی دی. خپل قاضي القضات صاحب محترم هغه ویل چې ساسي د ولایت وکیل راغی. بدبختانه زموږ وکیلان بل نسته، یو وکیل لرو دی پاته دی ول دی راغی او ما ته ویل که چیرې زه دغه ما قاضي القضات صاحب ته ویل مال یو سل نیمشتمه ماده د قانون اساسي تا ویل تر پښو لاندې کړې ده. هغه خو وایي چې فیصله چې نهایي او قطعي سي بدون د هېڅ موجب نه لري چې باید هغه باید تطبیق سي. هغه را ټول ستا وکیل راغی چې دا موجب د نزاع کې
تاسو سره قومي مشران هم روزګان نه راغلي کابل
بله دغه ټول قومي مشران
دلته د دې محمد نبی صدیقي صاحب خبره به مورو دا مې تاسو ملګری دی دلته موږ ستوډیو ته راغلي دي. صدیقي صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایي؟
زما نوم محمد نبی صدیقي د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم.
تاسو صدیقي صاحب تاسو وکتل چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزي خپل ټلیفون قطع کړ، نو یې ما پوښتنه دا ده چې که به تاسو غږ داسې ښکاري چې وانه اورېدو تاسو به څه وکړئ، څه اقدام به وکړئ؟ تر کوم ځای به خپل غږ ورسوئ؟
زموږ پر همدې وکیل صاحب باندې غږ دی. کچيري ته وای زبي ګنايم راسه زما سره ودرېږه. زما دیرش کسان ډېر وبخښي، زما دیرش کسان سپینجری کسان انور کسان ټول پات دي، کشران ټول پات دي، نور مش خاموش نکشینو. دغه کسانو کې دای کسان شته هغه وای کزما ژغ وانه ورېدل سي. جناب وکیل صاحب هم پر تابه نه ژغ کوم، هغه وای کزما ژغ وانه ورېدل سي چې خپل د ستري موکمې مخته ده د امریکا سفارت هم دلته ورته سه، د امریکا د استخباراتو اداره هم دلته ورته سه. هغه وای یو یو کاس دلته پر ځان باندې چیلا شو او ځان ته ورورکو، بیا به مسول ته، بیا به مسول دغه دولت، بیا به مسول دغه رئیس جمهور او دغه رئیس صاحب د اجرایي چې خپل رئیس صاحب جمهور هم راته پرون تلی او زموږ حالت وکتل.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره تر حق لري. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 29 0 20.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
درنو اوریدونکو، افغانستان سره د نړیوال ټولنې د بیساري مرستې سره سره د دغه هیواد د ناسم اقتصادي وضعیت د لامل پاړه تر ډیره اټکل دارې چې چارې پروژې وي او بنسټیز کارونه ندی تر سره شوی. دغه شان د نورو هغو ترڅنګ په اړوند دولتي ادارو او بهرنیو انجیوګانو کې د پراخ فساد شتون هم یو مهم او د پام وړ لامل ګڼل کیږي. خو آیا د ملي وحدت حکومت په اړوند چارو کې بدلونونو، اصلاحاتو او جدي اقدامات تجمن دي که څنګه؟ هم دغه پوښتنې ته د ځواب موندنې په هدف مو د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصاد له وزیر عبدالستار مراد سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو. د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو، دا ځل مو په دغه خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د اقتصاد وزارت له وزیر خاغلی عبدالستار مراد سره مرکه وکړو. کله چې سړی دغه وزارت اخه لوهل ولي نو به درنګ ام دغه پښتنه ته متوجه کیږي او ام دغه پښتنه لومړی راځي چې د افغانستان اقتصاد نن سبا په کوم وضعیت کې دی؟ مهربانی وکړئ وزیر صاحب.
د افغانستان اقتصاد تاسو ټول ملت معلوم دی چې په ښه وضعیت نه دی او کار غواړي چې دا خشي.
فکر کوي
چې کار هم اوس روان دی.
فکر کوي چې د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او کنه شرایط هم د سيدي چې اقتصاد په دغه حالت کې دی؟
نه، د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او هغه فرصتونه چې افغانستان ته مهیا شو دغه نه صحیح استفاده نه ده شوی. دا ټول وضعیت چوس خراب دی. دا یو میراث دی چې حکومت وعدت ملي د پاتې شوی دی.
کوم ستونزې موجوده وي او دغه ستونزې لپاره اوس مهال چې تاسو نوی دغه وزارت راغلی څه پلانونه شته چې هم دغه تشي ډکی شي او د افغانستان اقتصاد پراتون کلونو کې یو ښه اقتصاد وي؟
په اوله برخه درته وایم چې افغانستان ته یو ښه موقع برابر شو چې ټول دنیا پام یې افغانستان خواته وګرځیدل او د ټول دنیا سرمایه افغانستان خواته روان شو. مګر افغانستان کې یو مؤثر او یو متعهد اداره نه و چې داسې فرصت نه استفاده وکړي. د افغانستان زیربناوی جوړی کی، اقتصادي زیربناګانې او د کار د ایجاد لپاره برنامه ولري. متاسفانه چې تیر اداره د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره د بنسټیز پلانونو لپاره یو برنامه نه درلود او دا ټول موقع له لاسه لاړ او پیسې ختم شي بیرته افغانستان د پیوله داخله شو د بل لارې نه ووتل بیرته او هغه ګامونه هغه کارونه چې باید شوی وای د افغانستان د اقتصاد لپاره هغه متاسفانه ونه شو. ځکه اوس مونږ په داسې حالت کې یو چې خارجي کومکونه کم شوي دي او کمیدو خواته روان هم دی. نو اوسنی حکومت کوشش کوي چې د اقتصاد لپاره د وطن لپاره د کار د ایجادولو لپاره برنامه جوړ کړي دي چې که هغه برنامه پلی شي زه یقین لرم چې افغانستان اقتصاد بیرته وده کوي او موږ او تاسو د یوه خوشحاله او آباد افغانستان شاهد کېدای شو.
تاسو ویل د بنسټونو لپاره کار نه دی شوی په پخوانۍ اداره کې، په اوسنۍ اداره کې کوم بنسټیز کارونه تاسو په پام کې لرئ چې ستونزې هوارې شي؟
که تاسو د وزارتونو سل ورځنۍ برنامه کتلې تاسو باندې شوي چې هر وزارت د بنسټیزو ګامونو لپاره برنامه لري او په دا په سل ورځو کې دا اتمی سرته رسیږي. رئیس جمهور د کشور، رئیس اجرایا، دا ټول قدم په قدم ګام په ګام دا برنامه تعقیبوي چې دا برنامه پلی شي او عملی بڼه واخلي. اوس هغه برنامه چې حکومت وحدت ملی لري دا د واقعیتونو په اساس جوړ شوی دی. پخوا خو نه دی چې خلک په خیالونو کې اوسېدل، کنه اوس مکمله سه برنامه چې وزارتونو جوړ کړی دی ټول برنامه دغه واقعیتونو په اساس دی چې جامعه بین المللي موږ سره مرسته کوي، د خپل افغانستان د عادي او د انکشافي بودیجې په اساس جوړ شوی دی، یو عینی او حقیقي بڼه لري. ځکه دا ان شاء الله چې
جناب وزیر صاحب د وزیرانو شورا په غونډه کې د دوشنبه په ورځ اجرایي رئیس په دې ټینګار وکړ چې وزیر سیبان چې کوم سل ورځنی پروګرامونه لري د دې ترڅنګ چې د حکومت له مشرانو سره شریکي، د خلکو سره هم باید شریکي چې خلک هم پوه شي چې د دوی پر ژوند او چارو باندې څومره اغېزه لري شي. که څو پروګرامونه دا سره تشریح کوي چې کوم بنسټیز پروګرامونه د اقتصاد وزارت کې ترلاسه لاندې دي.
تاسو معلومه ده چې وزارت اقتصاد یو پالیسي جوړونکي وزارت دی. دا وزارت کار دا دی چې د افغانستان اقتصادي پلانونه جوړ او سکتورونه چې کار کوي د هغوی په روزمره او په ربوار او په کلنیز کارونو باندې نظارت وکي او وزارت اقتصاد کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پلانونو لپاره بودیجې ته وګوري، یا د خارج نه یا د داخل نه. د وزارت مالی سره کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پروژو لپاره بودیجې جوړیږي په یو دقیق او عملی شکل جوړ شي. مثلا یو پلان اوس د وزارت اقتصاد د توان مخه دراتک دلته تاسو ته د وزارت اقتصاد مسؤلینو سره زما بحث پدې و چې هر روبه بعد مون د افغانستان د اقتصادي وضعیت د پروژو د پرمختګ گزارش بعد خپور کو چې خلک وویني چې افغانستان کې ستې دي. نو دا د وزارت اقتصاد د لپاره یو بنسټیز کار دی چې هر روبه خپل ملت ته وایي چې افغانستان کې ستې دي، څه خبرې دي، په کوم وزارت کوم پروژې دي، کوم ځای پورې رسیدلی دي، څه مشکلات لري، مخته تللی دي که نه تللی، څومره دوی خپل بودیجې مصرف کړی دي. هغه واقعیتونه د وزارتونو چې کار کوي یا نه کوي باید خلکو ته وښودل شي. دا یو ډېر اساسي او بنیادي کار دی چې وزارت اقتصاد کوي.
یعنی یوازې به راپور خپروي اقتصاد وزارت که نه نور
راپور نه خپروي، د وزارتونو سره ګوري چې دوی کار کوي یا نه کوي، دوی سره کومک چې خپل کار ساته ورسوي، د دوی د کارکردګي راپورونه گزارشونه خپروي، خلکو ته او حکومت ته دا گزارش ورکوي چې دا کار دا وزارت کار کوي او دا کار نه کوي. دا کار دغه ته رسیدلی دا مشکلات لري، دا مشکلات باید لري شي چې د افغانستان اقتصادي پلان هغه عملي بڼه واخلي.
یعنی غیر د دې نه چې د نورو وزارتونو کاری راپورونه خلکو سره شریکي، نور به څه کار کوي؟ اقتصاد وزارت
د افغانستان هغه بودیجه چې مصرف کیږي چې د خارج نه راځي یا داخل نه په هغه نظارت کوي. طور مثال تاسو وایم یو بل کار اساسي کار وزارت اقتصاد ته وایم، اوس مؤسسات غیر دولتی چې وته انجوام وای دا مؤسسات تقریبا د نیمایی نه ډیر برخې د برنی مساعدتون رو مصرف دوی کیوی وزارت اقتصاد په دې مسئولیت داری چې وګوري دا پیسې چې مصرف کیږي دا چیرته مصرف کیږي څرنګه مصرف کیږي آیا د افغانستان د اقتصادي پالیسی په اساس مصرف کیږي یا نه مصرف کیږي د افغانستان په اولویتونو باندې څه تاثیرات لري مثلا په فقر باندې څه تاثیرات لري دا پیسې چې مصرف کیږي په د کار د شغل د ایجاد باندې څه تاثیر لري دا پیسې چې مصرف کیږي آیا واقعا دا پیسې په ځای مصرف کیږي یا نه کیږي دا ډېر مهم او اساسي کارونه دي چې که دا کار ونه شي نو دا ټول د پیسې داسې مصرف شي په افغانستان او چې هغه نتایج چې افغانستان لپاره مفید دی چې هغه ونه لري نو د پیسې د مصرف نه څه مصرف نه جوړیږي
تر بدر صاحب دا پالیسي پخوا هم په دغه وزارت کې موجوده وه ګولې ستاسو په وینا باندې چې هغه نتیجه سمه نه وه نو څنګه کولای شو چې مثلا دغه پالیسي د تطبیق په برخه کې چې مثلا سم په تطبیق شي او یو سم او سالم نتیجه ورنراوزي په دې برخه کې
زه خو وایم چې یو کارګر دی یو کارفرما دی او د اقتصاد په بازار چې ګوري کارګر ته که بزنس افغاني ورکول کیږي کارفرما ته زر افغاني ورکول کیږي دلیل دا دی چې کارفرما که نه وي کارګر خپل کار په وخت سرته نه رسوي او په هغه طریقه چې په کار دی په هغه طریقه نه کوي کار کوي د ګټې په ځای تاوان هم رسوي نو ځکه کارفرما ته ډېرې حقوق او اجرت ورکول کیږي نو په گذشته کې افغانستان کې کار شوی دی خو کارفرما د دې پروا نه کول چې دا کار څنګه مخته ځي یو ډېر اساسي کار چې اوس روان دی دا دی چې په هر وزارت په کارونو باندې نظارت روان دی ټول وزارتونو باندې او د افغانستان مجموعي پلان اقتصادي چې نن اوس په کار روان دی کار کیږي دغه په اساس فقط نظارت هم روان دی خپل ریاست جمهوری نظارت کوي شورای اجرایی نظارت کوي او وزارت اقتصاد د کلیدی او پالیسی جوړونکو وزارت پیس په ټول خواب باندې نظارت کوي او هر ربع د ټول کارینو نتیجه او سرنګوالی باندې خپل گزارشونه خپور کوي چې ولوس او حکومت بده پوشي
بله جناب وزیر صاحب د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په تیر دغه یو کال کې د کم وخت نه چې مثلا ټاکنې پیل شوې دي او دغه نوی حکومت راغلی دی په دغه وخت کې ډېر اغېزمن شوی د اقتصاد په برخه کې یعنی پخوا په څو کلونو تیرو پرتله باندې سږ کال د افغانستان اقتصاد بیخي زیات اغېزمن شوی فکر کوي چې دلته د اغېزمنتیا لاملونه څه دي
یو ډېر مهم عامل دا و چې تقریبا انتخابات یو کال ونیول په یو کال کې چې انتخابات ونیول تیر حکومت هم کار نکول وجه بس انتخابات دی انتخابات بانه یا پلمه پا اساس دی کارونه ونکل بیا د خپل انتخابات بیا د سیاسی کارونه تقریبا د تیر جدید میاشت نه شروع شو دلو د میاشت نه تر سکال تر حملو پوری دا دوام لرل نو ځکه یو وقفه من سر آغی زما په نظر دغه وقفه چې اقتصاد په باندې او د نورو مسایلو باندې کار نده شوی نه تنها اقتصاد په ښه وضعیت نه دی بلکه امنیتي حالات هم ګورو چې په ښه وضعیت نه دی نورو چارو چې موږ ګورو دا یو کال وقفه دا ټول بد اغېزې کړي دي په کارونو باندې
انجیوګانې ویل کېږي چې ډېرې پیسې چې دوی ته راغلي دي په سم ډول نه دي مصرف شوي د انجیوګانو یا مسؤل د کار د تنظیم دپاره او د دوی د کار کې د شفافیت په برخه کې څه پلانونه لري دوهمه برخه ده چې یو شمېر انجیوګانو خپل دفترونه تړلي دي لاړ دي نیم په نیمه انجیوګانې هم نه دي پاتې فکر کوئ لامل څه دی آیا امنیتي وضعیت خرابه دی آیا مرستې کمې شوي دي بهر نه ده دا چې ځواکونه تللي دي نو هر چا خپل مرستې هم کمې کړي دي او که نور لاملونه شته
زه تقریبا دا شان چې تاسو نوم واخیستل دا ټول عملونه شامل دي اول خو بهرنۍ مرستې کمې شوي دي یو بل چې امنیت هم خپله تاثیرات لري یقینا په دا اقتصادي فعالیتونو باندې غیر دغه هم اغه مدیریت چې بعد افغانستان حکومت کړی وای اغه نه دی شوی په اوس وزارت اقتصاد حکومت وعده ملي دا تصمیم لري چې د انجوګانو سره کینی دوی ته اطمینان ورکړي چې وزارت اقتصاد او حکومت افغانستان دوی سره کومک کوي، همکاری کوي، چې دوی وکولی شي خپل برنامه افغانستان کې عملي وکړي. دا برنامه اوس د وزارت اقتصاد غواړي چې د ملي کانفرانس په اساس د هغه انجوګانو چې غیر دولتي موسسات چې فعال دي کار کوي په افغانستان ټول سره کښېني، دوی ته اطمینان ورکړي چې حکومت دوی سره کومک کوي او د سره خوا په خوا خپل توقعات هم دوی ته وایي چې دا موسسات باید خپله بودیجې اعلان وکړي، څومره بودیجې د کوم موسسې نه اخلي، دا بودیجې چیرته مصرف کوي او آیا دوی مصارف منظمه توګه ګزارشونه خپل وزارت اقتصاد ته ورکړي. او دوی ته یو وزارت اقتصاد یو ویبسایت جوړ کړی دی چې دوی کولی شي منظم هر شپږ میاشتې خپله ورشي یو ویبسایت ته او هر یو انجو خپله یو کود لري، پاسورډ لري چې داخل کېدای شي، خپل ګزارش هلته داخله کولی شي. وزارت اقتصاد دا پلان لري چې د موسسات غیر دولتي سره په ډېرې نږدې کار وکړي، ام دوی سره همکاري وکړي، ام د دوی نه ګزارشونه واخلي، ام په دې مطمئن شي چې د دوی برنامه او پروګرامونه افغانستان لپاره ګټور دي او د اقتصاد باندې مثبت تاثیر لري او د هغه اولویتونه چې افغانستان اقتصاد لري لکه د فقر کموالی، د کار، د شغل ایجاد، د متوازنه انکشاف، دا ټول په نظر نیول کیږي.
بلکه یو ورسته پښتنه هغه دا چې تاسو چیرنې څخی آیا د بهرنیو مؤسسو په کارونو کې فساد موجود وو که نه، کوو په دې کې څوک ښکیل دي د پخوانی حکومت ځینې کړی او که نه بهرنیان هم شته؟
زما نظر دا دی چې که مونږ سم اوسو، مونږ رښتیا کار وکړو، نور زموږ محیط هم ځان زموږ د توقعاتو په اساس عیاروي. مساتو کې فساد وو اوسه مشته، د مصرفونو په سرنګوالی وو مشلات اوسه مشته، خو عامل اکثرا د مدیریت نشتوالی وو چې پخوا دغه مؤسسات مدیریت کېدل نه، پیسې ډېرې وې، ټول دنیا پیسې افغانستان ته لېږل، کومکونه بیخي ډېرې وې، نو د حکومت د مدیریت نه دا خبره بهره وه. یو متحد تیم چې د داسې موضوعاتو نه باید مدیریت کړی وای، څېړنه کړی وای، هغه متاسفانه نه و. اوس دا برنامه ډېر جدي دی د حکومت باندې،
یعنی خلک ته دا ډاډ ورکوي چې ستاسو په مدیریت کې به ستونزې
هوارې شي. دا یو ډېر مهم کار دی چې وزارت اقتصاد له ډېر نږدې نه په دې موضوعاتو باندې نظارت وکړي او ملت ته خپل کار نتیجه ووایي. په اصل کې حکومتونه باید ولس د خلکو خدمتګاري نه بادار و آقا. اوس مون د دې ذهنیت په اساس کوشش کوو چې هغه واقعیتونه چې افغانستان کې تیریږي دا به خلکو سره شریک وکړو چې ملت حق لري چې پوه شي چې په وطن کې څه تیریږي، په مؤسساتو کې څه تیریږي، په خپله حکومت انکشافي بودیجه کې څه تیریږي، په بودیجه عادي کې څه تیریږي، دا وطن کوم خواته روان دی، دا باید ورس پوه شي، د ورس حق دی. نو اوسنی حکومت او وزارت اقتصاد متحد دی چې ټول حقایق برالاکی او خلکو ته وخیج خلکو استاسو د چارو وزد داده.
آزادی رادیو لوونه تروو